داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کېږي، څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي؟ زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي، خو ډېر کوښښ ته ضرورت لري او کېدای شي ډېر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کېدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ، که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه، که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده، د ټولو وختونو لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کېږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشحینوونکی دی، مګر دا کېدای شي چې حل شي او کېدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډېر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کېدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یو وخت هم چې تر آخري حد پورې مجبور نشي طلاق ته زړه نه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغل عمرانی په پایل کې وایي اکثره غو میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو کې هر حالت تیریږي، د غږ او بریدلو یې هم څوک نشته.
مونږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواده دي، بیرون کار کوي. یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته، چې ښځې ډېرې ضروریږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ضروریږي چې بیرون نه خبره وسی، تعلیم نه کړي، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا باز هغه ښځې ډېرې ضروریږي چې هغه د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع تکراس کوڅام په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښي او یو ډول ځان لدین ساتي. خو کله چې یو سړی غواړي خځه ته طلاق ورکړي، ډیر اسانه وادي ورکړي طلاق کوي، بس لکوره باسي لګي. که خځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي، بیا د همدغه سړی له خوا تاوتریخوالي وسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اخطارونه ورکول کیږي. په دې غلط تاثیر ته وغږیږي. خځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولی. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړی هم بې سواد دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پیژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده، که د فتن موږ د طلاق موضوع ترې شو، ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، خو زه لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپل د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که دې فکر چې محاکمو ته ښځې لاړې شي، نو بیرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یو ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته، تر څو چې زمنګ چارواکي او زمنګ محاکم دغه موضوع خزینه او ته برابر نه کی، ز فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه دی طلاق واخلي، چون دا د سړی هم حق دی او د خزه هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سپ اسانه باندې او به فیدی شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډیر موضوعګان نور پاتې. نومړی موضوع زمنګ د تعلیم د زده کړې ګوره، د خزه نه دا حق غسل شوی، د کار حق ته غستل شوی، تیر هغه څکم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړي هغه د هغه ټول ته غستل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانین او حق دی، چې د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه غستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخ کې ډیر نور حقوق دي چې هغه ورکول کیږي، خو ستاسو خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې، چې موضوع وسام دغه د میرمنو د طلاق موضوع ده او د دوی حق چې اسلام ورکړي، نو ځکه موږ خپل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کړي خزینه او ته دغه ستونزه محاکم برابر کیږي خځه بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکم متلاړ شي او داخل د حق غوښتنه وکي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله
دا نه کیږي ځکه دا ته سینا سازي فعلا نشته دی چې موږ د خځه حقوق خدا خو دا حکومت هم غزدا سینه دی چې موږ نظام دا سینه دی چې خزینه او ته زمينه برابر شي چې خځه دلار شي محاکم را دی کې ستونزې شته.
بله کدار توای چې کله یو میرمن په کور کې مل مشکلات سره مخی حکومت هم غاغو نوري تاسو دی وی خځې په صفات خځې هي در کولای سي په دوی څومره سختي تیریږي؟
ډیر 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 سختي. زه فکر کوم هیڅ خزه بدون دي سختي نشته په کورنۍ کې په فعلی شرایط کې هغه خځې دي په لوړه کچې دي په ټیټه کچې دي په هر کچې دي خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی دا هیڅ امکان نه لري چې زمنګ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړی بیا هم محکوم دی. نه زه فکر نه کوم چې دا په دې سي ډیره دردمند ده او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خپل چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو تراتلې دغه زمينه به ورته مونږ برابر اوله تر محاکمه پوری بتللې هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر د دې مسله حل شي دا غي په مطابق د دې مسله حل کېدل مشکلات ټول حل کېدل. خو زه فکر کوم اوس به د خزو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخوا په خارو کې په لورو پرتو سیمو کې د خزینه او هغه غږ ټپ پاتې دی او داسې ادارات نشته چې دغه دروازه وټکوي داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لاړ شي د دې ستونزې حل شي. نو زمونږ چې په کمې خويندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې خزو تقریبا 350 خزې پکې یو نو دغه مسایل باندې موږ ټول یا غایو چې موږ د خزو غږ جګ کو او د خزو ستونزې حل کو. خو په چا حل کې په افغانستان کې هیڅ څه اداره نشته چې موږ د غوی د خزو د ستونزو مخکې به د خزو چار وزارت او د خزو چارو ریاستونه او په ولایتونو کې بعض ډېرې ادارې چې د خزو ستونزې حل کولی اوس هیڅ د سیدارې نه ګورم چې ته خزو ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي.
بله
او ورته خو موضوع یوازې نه ده نن موضوع ویل چې تاسو طلاق ده خزو د ډېرې تاوتري خواله سره مخامخ دي.
بله
هیڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي هغه هیڅ د سیلار نشته چې هغه لا چلته خوندي زیوی هغه پکې وسی د هر خوانه هیڅ خوانه د هغه مشکل نه حل نه دي او نه حل کې نه تنه طلاق موضوع طلاق ته ور ډېرې موضوعګان دي چې زما خزي د تاو تری خوالي سره مخامخ دي ډېرې ډېرې موضوع زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې د حل لار هیڅ اداره نشته وته.
اغه وخت تاسو رئیس وایه مېرمنې بچراتللې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې و معمولا په کوم مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بل اخر د قصړې نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاو تاریخوالو دی او خزه خاون به پودری و یو عمل به درلودو کور کې به نفقه نه ورکه ولا کور کې به میشه تاو تاریخواله و کور ته به میشه نه وخت راتلل و بده چې کوم ځکه ناس و عمل به کړی چې د شپې برق لته صادر چې به کور کې ټک و به و ماشومان او مونږه خوب لولو نه تن هغه خپل مونږه ټول په دغه مرز اخته کړی بل اخر مونږ به د کورونه ایسلو نفقه به نه راکوله چې نه به راکول به موږ مجبور شو چې د ریاست تراله محاکمې سره خبره شریک کړه محاکمه هغه پیدل ته باندې دا نفر نه فقنې شو ورکولې دا به طلاق واخلي به طلاق اخستان زیاتره همدغه کورنۍ ته اوځي خو له بو حتی دی وی خځه خبره به تر دې راورسل چې پاغي به تیل چپ کړو هغه به ور اخستې وغه به ځان ته ور چول ډیره موږ چې قضیه درلودلې نو داسې مسائل به هدا ډیرو خصوصا خځه چې ډیره تنګ رېنی شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي کفې فرز موږ افغاني خځه ډیره قهرمان او تکړه دي هر نو ستونزه او مشکلات تا وتر خواله چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي دوی په ځان منلې هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی کیږي. خو بیا هم و چې تنگ آمد بجنګ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د میړه د خانه کم د سبد ډیر عمل وینيني چې دوی د کور ونه باسي دوی ته نفقه نه ورکي نو بل اخر بیا دوی ته باندې ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمينه برابر کړي.
بله په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسؤلیت مني او لبلې خو بیرونم خزه دي غاګ پورته کول لپاره چې نه لري چې ووزي وو ستاسو یو ځل بیا غواړم تاسو نه واورم چې ووز د افغانستان د خزو وضعیت سره کوم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ټکول یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکم کار کوي حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره ډیره اداره تو دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزو د رسیدګي کوله د خوځو شبکه و نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزو د رسیدګي وکړي نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې هر څه چې په دې تاو تاریخوالي هر نو ظلمي حتی د ذکر د ماشومان د ذکر حق دوی نه اخیستل شوی د پانتین د زو نتن ها د خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي نو دا غي نه ډیره حقونه اخیستل شوی دي وس من خزه ایز د کومه حق چې اسلام مقدس دین ور کړی نور قوانین ور کړی دي هغه هیڅ برخوردار نه دي زما خپل دي هیڅ شنه لري صرف ډوډۍ خوري هیڅ شنه لري خور
بله
ډیر وضعیت بد دی خوري هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی دومره بد دی
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت رسوي
بيخي نو کولای شي یو مرز واخې بيخي ژوند لا سور کې بيخي لیونی شي زه د میرمن ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی
وضعیت دغه رقم دال کته تاسو په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه اوس دی اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته څه وی ترغه وخت ته حالت بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې حد اقل دوی خپل مشکل ورته وي دوی څه وکړي ترغه پورې ژوندۍ پاتې شي
افغان میرمن خو باید او کی چې باید قوي وسی باید خپل مورال د لاس ورنی کی باید خځه قوي وسی او زده کړو ته مخکي په کور کې د زده کیو کې ماشومان ام دي ماشومان زده کیږي ام دي د زده کیږي او تحمل دی وکي په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکي خیاطی وکي هر شی چې کوي دا مرحله په ټولو راغلي دا زموږ په چارواکو زموږ په خويندو زموږ په ټولو راغلي دا چې په خاني حکومت خلک دي انو زموږ خويندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال دلاسه ورنی کی خويندې باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړی وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوي وسی
bale او دغه ناخوال سره چې خاوند له خوبات چلان سره کې تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تریا وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي نظام پورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر پستر کا کتنه وشي باید او د دې نو واستون ځکه مته چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایت خز روان او خز زمينه په کور کې برابر کی دا هر څه نارینه کولای شي ما درته ویل هغه چې په لاس کې لري خپل ځان قوي ونیسي خپل مورال قوي کی او هغه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چي دي د دې نه په کور کې کار واخلې او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو
bale اب خوشنه تو ته هم د دې دوام ورکې لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت واچ په کور کې ناستوي او سره غزون د سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي
زه په یګم په ماشومان ډې د مور او پلار قطاو تری خوالې په ماشومان باندې ډېره بد اغیزه کوي خو زه په دوانو غک کو منګې چاره نه لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دې لاړ شي طلاق دی واخې مېړنه جد جدا شي ته باندې طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خو مزه کوي ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري زما د ورونه هیله ده باید په کورونو کې اول کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د ګریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزیزکه مونږ د خور چې براتله خور سر بم ډیره خبري کولی دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخر چې به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني نو کوم دي مسائل په منځ ګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلونو نه د دوی د کورن د سپینګرونو به د فامیلونو کار اخیسته د دوی د کورانو نه بل اخر دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځ ګریټوب سره حل کوله نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکول زکه دیو په تاوده کې فیصله خنه ده ایستا ایستا به دوی تلک مولات وخت به موږ ورکو بل اخر به خزه او میړه به ته دې ترازی شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکو نو موږ هم زما د خويند نو ورونو نه هیله ده چې په تاوده کې هیڅ وخت فیصله ونی کې بعضی وخت نارینه په تاوده کې چې جنگ وکي غک کوي زما د خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه خېږي خزم باید اوسېلو کې نارینه موسېلو کې نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنۍ د فامیلونو په دې جرګې پکې وشي زمنګ همیشه په ټول تاریخ کې موږ جرګو ته ډېر احترام لرو په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګان موږ ډېر حل کړی دي براله و دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید موږ په خپل کورو کې دغه موضوع په خښ شکل سره حل
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
کور دی ودان مننه ستاسو
درنو دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراوړو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 600. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ ملما له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت ترڅنګ ژبه خصوصا د خپل مسلک ژبه ته لوی کارونه کړی دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له آزادی رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص وپیژنې. د پپایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی. لوی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوړ کړی وو، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل، نو له دې خاطره مال خپل نومونه د وردګ تخلص لري که او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کولای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیسوالۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړي دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي، او بیا د کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یو شمېر بکالوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زخلې مې په بریالیتوب سره په 1315 کال کې پای ته ورسولې، او 1315 کال مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر پیسې باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوی دی او بیا یالته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړي. تاسو یعنی بورس اخیستې و له افغانستان تللی یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلی جمهوریت دوره و، او زه د دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پینځو کالونو دی اوس په موده کې ټاکل شوی ما او د فرانسې ته راغلی
او په فرانسې کې بیا هم دا 15 کاله پوره کړل. 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کاله وروسته د بدمر په وطن کې دا نوخاله رامنځته شوه او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په سنې وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالی نه دي. له دې خاطر زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پنځه کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جرا په حیث باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس خوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق ډیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا هم داسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې نخالې په افغانستان کې لیدلې وې. هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، کله دې پوهنتون په اړه یو څه راته وویست؟ او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسو هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوی ژبه د ما په افغانستان کې لاس دا وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه له پخوا نه زده وه. او دا چې راشه پوهنتون ته پاریس کې اووه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو دی ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورت افیسن وای، او بل د لغیب وزیر، بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولی.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، هلته چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبې وې. اما اکثرو خلکو به په دې یوه مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړی وه؟
خبره خداسته وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخښي حامد صاحب، سمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پوهنتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه. او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و، هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم. او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
سی د آزادۍ میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ژبې مسلې ته به بیرته را وګرځو، ځکه چې تاسې په دې برخه کې تالیفاتو هم لرې کتابونه مو لیکلي دي. د عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وایست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتا وی له همدې ځاینه پیل شوې، ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کاوه نیکاو، او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګری شي؟
خبره خدا سم چې کله چې زه پاربي ښوونځي کې وم، هغه وخت کې له د سیاسي شور دوره زیات د خلکو لونه و پیوړې شوی، او سیاسي مسائل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پانتون ته راغلم، هلته پانتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا څه کولای شي مسلینو په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول دی کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په ایس باندې د اوضاع په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړی شي. زه په خپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه و، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعاً چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بیلابیلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم، د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بیرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست مسلجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یو خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یو خاطره ده، او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه، د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبر ویلیه ورته وایي، د شعر کې دا خاطره راځي. او هغه داسې ده چې د اوبر ویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسرس کومه، ستا خواږه یادونه له برباد شو یادونو سره. هغه مونګولی چې ستا خیال او پکې لن لګېږي د اغزو ډکې دي، پلار زم په خوله لګېیم لویم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي، وایه په کومو را رکوې ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته، د ژوند مزار می بلوحی پاتشو، نه دیره او نه پشنختو بیرغونه لرم. در شیر دیماد دی جوند که اوس هم سر کتاوی و زوراوی می.
تاسیله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یو زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې په لویدیځ کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمل ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راشوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تیر شوي ول په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تیر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خلون هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د دې خلون کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانې ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې زلزله شدید زلزله راغلې ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه دستر په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانه وي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم او په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم په کې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بیرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښیې شي.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لاپخوانه مې د پښتو ادبیات سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ټولنې افتخاري غړی هم وو. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سمدلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی، امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنری تی بی ډکشنری ده د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې تی بی اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاذ به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړه مغه اصطلاحات په محصلین ته هم ورزده کول، له دې خاطره د محصلینو له لارې راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحات ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نیولې سان فرانسیسکو پورې او د ریګ جای ویک نه نیولې د کپټان پورې د ځنې ډېر وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېرې تېرې د طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په نظام په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا نه چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایاست چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوري نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي اثر د لوړو تحصیلاتو وزارت له خوا نه خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتون کې چې پښتو ژبه تدریس کیږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده. نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
3000 مدخل لري. او په دې کې په ساتو مته دې شکل باندې شوې دي چې یو مثال ده چې برانشکتازیا په برانش د سیګنال کې دي او اکتازیا ارتدلو ته. نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکل مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړه، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړه، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیان پوهېږي.
یعنی تاسو کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رانڅه ویل کی د توبرکلوزیس وی چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وایي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته به د هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي، د خاطره نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 په شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وراوکته، نه پښتو، نه په دري، په عربي، حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري. باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته وایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغه هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، ما ته یې نه پېژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لرو، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغانان وژړل، ویل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمانه په وطن او د وطن مینه د سرګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کی.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سوان سوي تاسو سره.
سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم، سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم، کچھ جی پابنو جار کبم درد درزم، کچھ جی پابنو جار کبم درد درزم، د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې، د خیالونو د خزانه په امان سچي، په لپو لپو اوشکې تویوم درته درځم، په لپو لپو اوشکې تویوم درته درځم، او سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم. اسمان تر گریوان تر رسیج من گل بمی، اسمان تر گریوان تر رسیج، تناکی پرسکر وٹو اوباوام برت درزم، تناکی پرسکر وٹو اوباوام برت درزم، او سوال گریم جوابو نا حیراوام برت درزم. تج بس وسی تمین وزرونا، چمکه تج بس وسی تمین وزرونا، پر سر باندی اورونا چلاوم گرت درزم، پر سر باندی اورونا چلاوم گرت درزم، او سوال گیم جوابونا هیروم گرت درزم. غږ د سبا غون می تاله غیزې لیرې نه چې چې څرک د سبا غون می تاله غیزې